د ازادې رادیو دی او ساته خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادې رادیو مجلې لپاره ځانګړې شوې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لمړی پام وکړئ خبرونو ته. د ننګرهار استخباراتو د دې ولایت په لسو ولسوالیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې د لسګونو غړو د تسلیمېدو خبر ورکړی. د استخباراتو رئیس ډاکټر بشیر وایي د قومي مخورو د هڅو په نتیجه کې درې شپېته تنه داعشي وسلوال تسلیم شوي دي. د هغه په وینا د کسانو ته په مشروط ډول بښنه شوې او که په راتلونکي کې بیا سرغړونې وکړي نو له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. د طالبانو چارواکو مخکې هم په ننګرهار کې چې د داعش د فعالیتونو لوی مرکز ګڼل کیږي د داعش ډلې د شاوخوا شپږ سوه غړو د تسلیمېدو ادعا کړې وه، خو له هغه وروسته هم دې ډلې په افغانستان کې د ګڼو حملو مسؤلیت ومانه. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار وایي افغانستان له داسې سختې وچکالۍ سره مخامخ دی چې په تیرو دریو لسیزو کې ساری نه لري. سیګار پرون په یوه ټویټ کې د سره صلیب او د افغاني سرې میاشتې د کمیټو په حواله وویل چې په افغانستان کې په منځني ډول هغه ساحه ډېره کمه شوې چې تر ژمي مخکې غنم پکې کرل شوي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او هم ویلي وو چې د هیواد د څلور دېرشو ولایتونو له ډلې پنځه ویشتې سختې وچکالۍ ځپلي او ورسره د شاوخوا څوارلس میلیون وګړو ژوند اغېزمن شوی. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د افغانستان په څو ولایتونو کې زرګونه کورنیو ته د مرستو د رسولو خبر ورکوي. ډبلیو ایف پی پر خپل ټویټر لیکلي چې تېره اونۍ په نورستان کې نږدې دوه زره، په کابل کې څه کم شپاره سو، په غزنی کې له څوارلس سو زیاتو او په سرپل کې شاوخوا شپږ نیم سوه کورنیو ته د خوراکي موادو مرستې رسولي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي دا به څو کاله وخت ونیسي چې اوکراین د اروپایي ټولنې غړی شي، خو هغه د اروپایي هیوادونو لپاره چې ګډ ارزښتونه لري د یو نوي سیاسي سازمان د جوړېدو وړاندیز کړی. په ستراسبورګ کې د پرونیو څرګندونو پر مهال ماکرون همداراز وویل چې که اوکراین ته د کاندیدۍ موقف سبا ورکړل شي بیا به هم دا بهیر کلونه یا ښایي لسیزې وخت ونیسي. اروپایي کمیسیون ویلي چې په دې اړه به په جون میاشت کې خپل دریس سرګند کړي او د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فاندرلین د هنګری له صدر اعظم ویکتور اوربان سره د روسیې د تیلو پر صادراتو د بندیز په اړه خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی. اروپایي ټولنه هڅه کوي غړي هیوادونه د روسیې د تیلو پر صادراتو پراخ بندیزو ته وهڅوي، خو د هنګری، سلوواکیا او چک جمهوریت په ګډون ځینو غړو له دې طرحې سره مخالفت کړی. میرمن فاندرلین پرون پر ټویټر ولیکل چې له اوربان سره پر روسیې د بندیزونو او د انرژۍ د امنیت په اړه د دې بیګانې خبرې امیدوارونکې دي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري.
تر دې شیبې د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د خبرونه د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. ورزو لمړی موضوع ته. د بشري حقوقو د څار سازمان پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو سرغړونې دي. یوازې د بیانونو په خپرولو سره نه غندي، بلکې په دې برخه کې د عملي اقدامات وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د ادارې مشر ویلي نړیوال مشروعیت او تلپاتې سوله د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته له درناوي سره تړلي مسایل دي. د موضوع نور جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو پر حجاب د طالبانو د حکومت لخوا د نویو محدودیت لګولو په اړه اندېښنه ښکاره کړه او د ښځو د حقونو پر ملاتړو هیوادونو یې غږ وکړ چې عملاً پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د دې سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیدر بار تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د تېر کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي نړیواله ټولنه تر ډېره د ښځو له حقونو څخه سرغړونې د بیانونو په خپرولو سره غندي چې دا د دوی لپاره د اندېښنې وړ خبره ده.
موږ
نړیوالې ټولنې جدن غواړو چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د بحران په وړاندې زیات څه ترسره کړي. موږ داسې احساس کوو چې د اګست له میاشتې راهیسې په ډیرو بیانونو کې د طالبانو اقدامات غندل شوي، خو په واقعیت کې په دې برخه کې د هیوادونو ترمنځ یوه درسته همغږې ستراتیژي نه ده رامنځته شوې. هی دربار په ځانګړي توګه له کاناډا، فرانسې، جرمني، مکسیکو، ناروې او سویډن څخه چې د دې په وینا د ښځینه وو یوه فعاله بهرنۍ پالیسۍ مخته وړي وو، غوښتل چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ستونزو په وړاندې د چې په اوس وخت کې په نړۍ کې د ښځو د حقونو یو جدي بحران بلل کېږي را مخې ته شي او عملي اقدامات وکړي. نوموړي زیاته کړه دا هېوادونه چې ادا کوي په نړۍ کې د ښځو د حقونو مخکښ مدافعان دي باید عملاً دا وښیي. کنه دا پوښتنه راپورته کېږي چې دغه د ښځینه او مدافع بهرنۍ پالیسۍ څه معنی لري. پر ښځو د حجاب اغوستو په اړه د طالبانو د حکومت د نوي فرمان په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي کوونکي ادارې مشرې ایزابل موسارت کارلسن پرون په یوه ټویټ کې وویل چې نړیوال مشروعیت او تلپاتې سولې په دې پورې تړلې چې د ښځو او نجونو او د اقلیت ډلو په ګډون د ټولو وګړو د بشري حقونو درناوی وشي. نوموړي ویلي تر څو چې افغانستان بشري مرستو ته اړ وي، مرستندوی ښځینه کارکوونکي باید اجازه ولري چې په آزادانه توګه د ژوند ژغورنې چارې مخته یوسي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس وست پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې د ښځو په اړه د طالبانو تګلارې د بشري حقونو خلاف عمل دی او له نړیوالې ټولنې سره به د دوی پر اړیکو منفي اغېز وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو د حجاب په اړه اندېښنې بې ځایه دي، ځکه د ده په وینا په افغانستان کې ښځې ټولې مسلمانې دي او اوس هم حجاب مراعاتوي.
نگرانی در مورد پوشش خانما بجا نیست. اول خو
د ښځو د حجاب په اړه اندېښنې پر ځای نه دي. اول خو د ښځو حجاب په سلو کې نه نوي تامین دی. مېرمنې په خپل حجاب کوي، یوه سلنه کې هم که کومې نیمګړتیاوې وي ورته یوه خطر وړاندې شوي او مېرمنې خپل انتخاب ته پرېښودل شوي چې څه ډول حجاب وکړي. یوه چادري ده، ټکرای دی او بل هم نقاب دی چې معمولا مېرمنې په اسلامي هېوادونو کې اغوندي چې له دغو څخه استفاده وشي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن چې تازه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو او پوهنې له سرپرست وزیرانو سره کتلي پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې ده د طالبانو چارواکو ته وویل چې د اروپایي اتحادیې د غړو په منځ کې له ډېرو سره دا شکونه پیدا شوي چې د طالبانو له حکومت سره زموږ تعامل څه نتیجه درلوده، په ځانګړې توګه وروسته له هغې چې طالبانو منځنیو او ثانوي ښوونځیو د بیا پرانیستلو په برخه کې له افغانانو سره د خپلې ژمنې په پوره کولو کې پاتې راغلل. خو ښاغلي نیکلسن دا هم ویلي چې د ده په باور د خبرو اترو بندول به یو بد انتخاب وي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفه ډله ادعا کوي چې د طالبانو ځواکونو په پنجشیر ولایت کې لسګونه ملکیان نیولي او یو شمېر یې وژلي دي. د طالبانو سیمه ییز چارواکي دا ادعا ردوي. په دې اړه نور تفصیل بیا هم نوریاس نوري اوروي.
د طالبانو ضد مقاومت ملي جبهې د طالبانو ځواکونه تورن کړي چې په پنجشیر کې یو شمېر ملکیان نیولي او یو شمېر هم وژلي دي. د جرمني د دی پی خبري آژانس راپور له مخې د دې جبهې یوه ویان علي میسم نظري پرون دوشنبه په یو بیان کې ادا کړې چې د طالبانو ځواکونو وروسته له هغې چې ورته ډېر تلفات ورسېدل او پر یو شمېر سیمو یې کنټرول له لاسه ورکړ، د پنجشیر په ابشار او عبدالله خیل سیمو کې لسلو زیات ولسي خلک نیولي او لږ تر لږه نه تنه نورې وژلي دي. خو په پنجشیر کې د طالبانو د والي ویان ابوبکر صدیق د ملکیانو د وژلو ادعا رد کړه، خو دا یې تایید کړه چې د پنجشیر ولایت په دری ولسوالۍ کې یو کم شمېر مشکوک کسان وروسته له هغې ونیول شول چې په دې سیمه کې د دوی پر ځواکونو برید وشو. د طالبانو دغه سیمه ییز چارواکي دا هم ومنله چې د طالبانو د ځواکونو پنځه غړي له مقاومت ملي جبهې سره د یکشنبې د ورځې په نښتو کې وژل شوي دي. له دې مخکې طالبانو خپل لوري ته د اوښتو تلفاتو خبره رد کړې وه. د پنجشیر د والي ویان ابوبکر صدیق د غراز ویلي چې د دوی مخالفین غرونو ته تښتېدلي او د دوی ځواکونه یې تعقیبوي. تر دې مخکې وړمه ورځ د مقاومت ملي جبهې د پنجشیر په درې او ابشار ولسوالیو کې له طالبانو سره په مخامخ نښتو کې د شلو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او شپږو نورو د ټپي کېدو ادعا کړې وه چې طالبانو هغه رد کړې وه. په دې وروستیو کې دغه راز په ټولنیزو رسنیو کې داسې تصویرونه خپاره شوي چې ښایي د طالبانو د ځواکونو یو کتار د پنجشیر پر لوري روان دی او طالبان په یوه هلیکپټر کې د څو تنو مړي لیږدوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا په پنجشیر کې د ځواکونو د ځای پر ځای کېدا یو عادي بهیر بللی دی. تر دې مخکې د مقاومت ملي جبهې وړ مورزه ادا کړې وه چې د پنجشیر د څنګلوري ولایت بغلان په څو سیمو کې په وروستیو نښتو کې د طالبانو د ځواکونو 20 غړي وژلې دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون دوشنبه دغه ادا رد کړه او ویل د دوی ځواکونو ته په هغو سیمو کې چې د مقاومت ملي جبهه ادا کوي هیڅ تلفات نه دي رسیدلي. دې ته په پام چې طالبانو پر رسنیو سخت محدودیتونه لګولي او په خپلواکه توګه د دواړو لورو د اداو ثابتول ګران کار دی، دا ډېره ستونزمنه ده چې د پنجشیر درې غونډې په هغو سیمو کې چې په دې وروستیو کې د دواړو لورو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي سړی په دې پوه شي چې هلته په رښتیا څه روان دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان په بازارونو کې د افغاني زاړه بانک نوټونه بیا زیات شوي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د څارونکو په باور که دا ستونزه حل نشي نو د پیسو له دایروي جریان څخه وبښي، د افغانۍ د وتلو او پر ځای دې جریان ته د نورو اثارو د ننوتو خطر پېښولی شي. پیسې ولې زړیږي؟ د پیسو د زړېدو زیانونه څه دي؟ او آیا د طالبانو حکومت د نویو پیسو د چاپولو امکانات لري؟ په دې اړه د بحث لپاره د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو شنونکی دوست محمد احمدزی دا شیبه په مستقیمه اړیکه راسره دي. احمدزی صاحب، مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې لپاره ومنله. د پیسو د زړېدو علتونه کوم دي؟
ټولو درنو اوریدونکو ته ستاسو د پوښتنې په ځواب کې په خلاص ډول ویلی شم چې د افغاني بانک نوټونو د زړښت عوامل په افغانستان کې مشخص دي، او هغه دا چې په افغانستان کې زیاتره راکړه ورکړه په نغدو پیسو کېږي، او دویم دا چې خلک د بانک نوټونو ساتلو ته چې باید پاملرنه وشي ډیره پاملرنه نه کوي. نو د خلکو بې غوري او په افغانستان کې په نغدو پیسو راکړه ورکړه او یا د برېښنایي بانکداري نشتون د دې هغه مهم عوامل دي چې افغاني بانک نوټونه زړښت پیدا کوي او زړیږي.
یعنی په نورو هیوادونو کې چې پرمختللي دي هلته بانکي سیستمونه شته، د بانکي سیستمونو له لارې خلک پیسې یو بل ته استوي د تبادلې لپاره، او همداراز له کریډیټ کارتونو ډیبیټ کارتونو نه استفاده کیږي او نورې لارې چارې شته. په هر حال پیسې چې زړې شي نو خامخا ضایع کیږي. دا څه معنی چې زاړه بانک نوټونه د پیسو له دایروي جریان نه وځي؟ ښاغلی احمدزی،
دا خود هر بانک د البته د هیوادونو د مرکزی بانک پالیسی وی، یعنی هر هغه پیسې چې دوی بازار ته عرضه کوي د تبادلې د وسیلې په توګه مشخصه نیټه ورته ټاکي، او کله چې د کار لویږي نو بیا یې سوځي. د بیلګې په توګه د افغانستان مرکزی بانک افغانیو ته د چلښت موده څلور تر پنځه کلونو ورکړی ده، او کله چې بیا دا له کاره ولویږي نو دوی پخپله دا پیسې د افغانستان بانک د قانون د 19 او د 13 ماده پر اساس باندې سیزي. نو کله چې پیسې په ډیر زیاته کچه باندې زړی شي د کار لویږي چې بیا د راکړه ورکړې لپاره د تبادلې د وسیلې په توګه نشي استفاده کیدلی.
د دې د مخنیوي لپاره د طالبانو حکومت څه کولای شي؟
د طالبانو حکومت زما په باور په اوسنی حالات کې متاسفانه چې تر ډیره د دغې چارې څخه په اوسنیو شرایطو کې عاجز ده، او هغه دا چې لومړی خو باید دوی په بازار کې د افغانۍ د کمښت ستونزه چې اوس ډیره زیاته محسوسه شوې ده دا حل کړي، ځکه که دوی غواړي چې د بازار څخه زړې پیسې راټولې کړي باید پر ځای باندې نوي افغاني بانک نوټونه بازار ته ارزښت. اما متاسفانه په هغه اندازه چې بازار اړتیا ده د افغانستان بانک مرکزی بانک سره پیسې یا افغاني بانک نوټونه نشته ده.
نو باید د نوي پیسې چاپ کی، او د نوي پیسو د چاپ امکان لري؟
د نوي پیسو د چاپ امکان هغه وخت کې کېدل شي چې دوی د رسمي حکومت په توګه نړۍ یا د سیمې سره تعامل وکړي. متاسفانه چې یو څه موده وړاندې د په دوحه کې د امریکایي لوري سره مذاکرات شوي وو، په هغه مذاکراتو کې یو ښه خبر دا هم و چې دوی به د افغانستان د مرکزی بانک لپاره د پیسو د کمبود ستونزه چې دا حلې او پیسې بچا کوي. اما کله چې د افغانستان اوسنی حکومت د انجونو د تعلیم په تړاو باندې هغه خپل پریکړه اعلان کړله، دا مذاکرات لغوه شول چې پکې دغه د افغانیو د کمښت ستونزه چې اوس ډیره محسوسه ده دا هم همداسې پر ځای پاتې شوله.
مننه. او یو وروستۍ پوښتنه احمدزی صاحب،